اخه با پنګوال وتونیږي چې د کابل په نوي ښار کې پنګونه وکړي. رحمت الله افغان په خپل رپورت کې دا موضوع راخسته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نوي ښار له ادارې سره له تړون وروسته به وکولای شي چې خصوصي سکتور او پانګوال راجلب کړي تر څو په دې ښار کې پانګونه وکړي. دا خبرې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست مزمل شینواري د یک شنبه په ورځ د کابل د نوي ښار د پراختیا خپلواک بورډ سره د یو تړون د لاسلیک پر مهال وکړي. نوموړي وویل چې د دې تړون لاسلیک سوداګرو ته په دې ښار کې د پانګونې وخه زمینه برابروي.
سرمایه ګزارانو همیشه یو تشویش داره چې موږ ځمکه نه لرو د سرمایه ګزاري لپاره. نو په دې اساس باندې د کابل ښار چې په کابل کې موجودیت لري او همیشه ته صنعتکاران ځمکه په کابل کې غواړي، یو ښه فرصت دی د ټولو سرمایه ګزارانو لپاره چې هلته راشي او هلته خپل سرمایه ګزاري وکړي. نو په دې اساس باندې ښه قدم دی، یو ښه زیری دی. په داسې یو وخت کې چې د حکومت تمرکز په اقتصاد باندې دی او اقتصادي وده باندې
د دې تړون په اساس د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د کابل د نوي ښار په پروژه کې پانګوالو ته اسانتیاوې برابروي، صنعتي پارکونه جوړوي او د نوي ښار له ادارې سره هر اړخیزه همکاري کوي. سره له دې چې د کابل د نوي ښار د پراختیا خپلواک پورت چارواکو دا ونویل چې د کابل د نوي ښار اساسي او عملي کارونه به کله پیل شي، خو د دې بورډ سرپرست محمد یوسف پښتون ټینګار وکړ چې د دې تړون په اساس به پانګوال وهڅیږي چې په دې ښار کې پانګونه وکړي.
پس ما امید دارم چې با این قرارداد
موږ هیله من یو چې په دې قرارداد سره نه یوازې دا چې یو عملي قرارداد رامنځته کیږي، بلکې خصوصي پانګوالو ته د پانګې لپاره یوه ښه لاره پرانستل کیږي. نو موږ هیله من یو چې خصوصي پانګوال د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په همکارۍ سره د کابل په نوي ښار کې هغه خدمات ترسره کړي چې ټول خلک ورته انتظار دي.
د نوي کابل پروژه چې د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې پلان شوی، شپږ لکه کورونه پکې جوړیږي چې شاوخوا درې میلیونه وګړي به پکې ژوند وکړي. خو یو شمېر کابل ښاریان بیا له افغان حکومت غواړي چې د دې ښار د عملي کارونو د پیل لپاره باید خپلې هڅې چټکې کړي. دوی وایي چې په دې سره به ډېرو خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسیوس ازادی رادیو تواجه است. میرم ګل لغزنی په خپل سیمس کې لیکلي له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه کوي چې په زابل کې د تشتول سو مسافرو پښتنه له پاکستانه وکړي. عبد الله نورستانی له نورستانه: درې کله کېږي د کامدیش لار بند او ناامنه ده. له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې دغه لار خلاص کړي. محمد زی له زابل لیکلي: له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه کوي په هند کې د هغه افغان پولیس تدوی وکړي چې د مفلسۍ له کبله له روغتونه ایستل سوی دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا: افغان دولت د وروستي طبیعي پیښو مصیبت ځپلو ته مرسته په عادلانه ډول وویشي چې ضایع نسي. د غوریدونکو په خپل بل پیغام کې لیکلي: د سمکنیو په علي لیسه کې نوي کتابونه نسته، پخواني کتابونه ټول زاړه دي. په ټولنیزو شبکو او سایټونو کې له وسپنیزو جامو سره د کوبرا خادمي عکسونو، د ښځو د حقونو او د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو تون عکس العملونه پارولې دي. کوبرا خادمي وایي چې دغه کار په دې خاطر کړی چې د ښځو په وړاندې زورونې کمې سي. حمیدی هارون عثمان په خپل رپورت کې دغه موضوع تعقیب کړی ده.
د کابل په واټونو کې له اسپنیزو جامو سره د کوبرا خادمي له راوتلو یو شمېر کسانو ستاینه کړې، خو یو شمېر نورو په کلکو الفاظو غندلې دي. خو کوبرا خادمي له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د یو هنري ګام بللې او ویلي چې د خلکو له احساس سره کار نه لري. دا وایي په اصل کې مې دا په خپله جوړ کړی، دا یو هنري حرکت دی. زه غواړم له خپل هنر څخه خبرې وکړم، تر هغو چې ووایم ما داسې هدف درلود یا داسې شعار ورکړم. زه د خلکو پر خبرو کار نه لرم. کوبرا خادمي د تیرې پنجشنبه په ورځ د کابل په واټونو کې له اوسپنیزو جامو سره راووتله او داسې څرګنده کړه چې د ښځو او نجونو له زورونې سره مبارزه کوي. د ښځو د حقونو فعاله فتانه ګیلانی په دې باور ده چې دغه سمبولیک حرکت د مسلمان نجلۍ وړ نه دی، بلکې په لارو کوڅو کې د وزګارو او کوڅه ډبو هلکانو د نظر جلبولو ته لاره واروي.
مونږ د اسلام شعارونه ورکو یا خبرې وکړو، مگر په عمل کې متاسفانه زمون ځنه خلک اصلا به اسلام اخلاق را یا تعلیم تربیه نم خبر نلد. اکار داره که مون خپل خدا خپل دپار کار بوکو. هم داره که او گرده و دست مثلا لباس بوکو چه و چه بیر با حجاب وی بیر خپل حیا بانده کار بوکو خپل ادب تذیب بانده کار بوکو. چه سوک را پیدا میشی چه اغاز مون پا مقابل که احترامی و که
په ټولنیزو شبکو کې د کوبرا خادمی د دغه عکس تر خپرېدو وروسته د غنجلې شهرت ته ورسېده او د دغه سایټونو او شبکو استفاده کوونکو پرې ډېر تورونه پورې کړل. د ښځو د حقونو فعال حمیده وردک په خپل فیسبوک کې لیکلي چې له دغه حرکت سره مخالفه ده. هغه لیکي: زما خورې د افغان نارینه غرور د نړۍ په هیڅ نارینه کې موندلی نه شو. د یوه انګلیس لپاره یې میرمن یوه وسیله ده، خو د یوه افغان نارینه لپاره یې میرمن نیمایي ایمان، د کورنۍ ملکه او د قوم عزت ده. د الهام په نامه یوه کس لیکلي: کوبرا خادمی د امریکا او اروپا ویزې ترلاسه کولو لپاره د عمل ترسره کړی دی. د فیسبوک یوه بل ګډونوال نجیب صافی لیکلي: د غنجلې د کوم سفارت یا بهرنۍ مؤسسې کارکوونکي ده چې د یوه ځانګړي کال لپاره ګمارل شوې ده. څو موده وړاندې نیمایي بربنډه یوه بل نجلۍ هم د کابل واټونو ته راوتلې وه چې د هغه حرکت لامل معلوم نه شو، او ډیرو حتی دا هم ویل چې دا نجلۍ رواني ستونزه لري. بل لور ته د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج د کوبرا خادمی دا کار هم سم او هم ناسم ګڼي، خو وایي دا د دې ښکارندوی ده چې افغان نجونې او ښځې تر کومه اندازه په لارو کوڅو کې له ځورونو ستړي شوي دي. دا وایي: زه فکر کوم چې دا حرکت په خپل ذات کې د دې ښکارندوی ده چې موږ څومره ستړي یو، څومره د دې هیواد ښځې او نجونې په سړکونو د پرله پسې منفي ځورونو له امله ستړي شوي دي. دا یوازې دې مسالې ته د خلکو د پاملرنې راګرځول دي. میرمن سراج سپارښتنه کوي چې کورنۍ، ښوونیزې او روزنیزې ادارې او رسنۍ دي د دغو مزاحمتونو او ځورونو په کمولو کې مرسته وکړي. خو بلخوا په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر کسانو د کوبرا خادمی دغه کار ستایلی دی. یوې خبریالې فرهناز فروتن لیکلي: له دې جامې څخه مو ډېر بد راغلل. اوس تاسو یوازې د دې جامې په لیدلو سره بد حالت وموند، نو څنګه د هغه نجلۍ پر ځای اوسېدی شئ چې ځورول شوې ده؟ رڼا لودین په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي: ته یوه اتل نجلۍ، سل آفرین پر تا. کوبرا خادمی په داسې حال کې په کوڅو او لارو کې د نارینه وو لخوا د ښځو د ځورونې په وړاندې داسې یو بېساری خوځښت ترسره کوي چې په خاطر دې د ښځو له حقونو څخه د دفاع ټولنو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه. د ښځو د حقونو فعالان له حکومت څخه غواړي چې د ښځو او نجونو د ځورونې په وړاندې دې لازم اقدامات ترسره کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل ډګر د ورزشي خبرونې مینوالو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لدی هیل سره چې روغ او جوړ وي، زما یوسف زدران سلامونه ونی کې هیل ومني. د لوبل میدان د ازادي رادیو د ونیز خبرونې پنننې برخه کې د لوبل ډګر د ورزشي خبرونو ترڅنګ اوري چې په هیواد کې د نجونو د سکی سیالیو دریم پړاو چیرته او څنګه ترسره شو. د کرکټ بورډ له مسول سره هم خبرې لرو او وابوري چې څوک د ټپې شوی میرویس اشرف په ځای افغان لوبډل سره یو ځای کیږي. خبرونه له ورزشي خبرونو پیلو او خبرونه له نجیب زمان څخه ورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلان وایي چې د جنوبي اسیا په لوبو کې به د افغانستان د ګلف ټیم هم ګډون وکړي. د دغه ریاست د ولایتونو د همغږي مسؤل عبدالصبور عزیزی د یکشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې سږ کال دغه مسابقه په بنگلاديش کې ترسره کیږي او له افغانستان څخه به پکې شپږ لوبغاړي، یو منیجر او یو رئیس ګډون وکړي. د شاغلي عزیزی په خبره دغه مسابقه به تر لس ورځو پورې دوام وکړي. یادې مسابقه هر دوه کال وروسته د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ میز ترسره کیږي. د کابل د بی گروپ د فوټبال نیمه پایلو بیته څلور ټیمونه ورسول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال بصیر قیومی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه دورې ته شاکلاب، جهش، شعاع او محسن شهید ورسوي څلور ټیمونه دي. نوموړی وایي چې د یک شنبه په ورځ د شاکلاب او جهش د ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي چې ګټونکي ټیم به فاینل لوبي ته غوره کیږي. د شعاع او محسن شهید ټیمونو ترمنځ به د دوشنبه په ورځ لوبه وسی. نوموړی زیاتوي چې دغه لوبه په پای کې به د بی گروپ غوره لوبغاړي انتخاب سي. د قیومي په خبره د چهارشنبه په ورځ به دغه لوبه وروستۍ مسابقه ترسره سي. او د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په اړه اوري چې د یک شنبه په ورځ پاکستان زیمبابوې ته د شلو منډو او سریلانکا انګلستان ته د نهو وکټونو په توپیر ماتې ورکړه. په دغو سیالیو کې د پاکستان لوبډلې سیال ټیم ته د 216 منډو هدف ټاکلی و چې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په وروستي اوور کې وسوځېدل. او په بل میچ کې انګلستان سریلانکا ته د 309 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا په 28 اوور کې د لوبغاړي په وسوځېدو سره د هدف پوره کړ.
درنو اوریدونکو، لکه پوهیږئ چې ژمی دی او د نورو نړیوالو سیالیو تر څنګ ژمی له ځان سره هم ځینې لوبې راوړي. سکي لوبه په دې مشهوره ده چې بې له واورو نه کیږي. د دې لوبو د رواجولو لپاره په افغانستان کې هم هڅې ډېرې شوې دي. دا چې دا هڅې څه دي په دې راپور کې سره اورو. د نجونو د سکي سیالیو دریم پړاو د بامیانو په ولایت کې ترسره شو. بامیان چې د هیواد تر ټولو سړه سیمه بلل کیږي، د کال په اوږدو کې ډېر وخت په واورو پوښلی وي او له همدې امله هلته د سکي سیالیو په دې وروستیو وختونو کې ډېر رواج پیدا کړی دی. د هیواد د سکي د دریم دور دا سیالۍ د بابا غره لمنو د شهیدانو په سیمه کې ترسره شوې چې د بیلابیلو ولایتونو لجونو پکې ګډون کړی و. د دې سیالیو یو تنظیمونکي او د سیلانیانو د ټولنې مسؤول محمد ابراهیم ازادۍ رادیو ته وویل د دې سیالیو له لارې غواړي د نجونو توانمندي وښیي تر څو ورته د ورزش لا زمینې برابرې شي.
په مجموع کې داسې یوازې افغان نجونو شرکت کړی و. د دې سیالیو لومړی مقام موسوي، دویم هانیې او دریم مقام زهرا وګاټه چې فاصلې یو په بل پسې په کم وخت کې طی کړې وې. دوی ډېرې وستایل شوې او سیالۍ هم په ښه آرامه فضا کې ترسره شوې.
نوموړی وایي دا سیالۍ د سیلانیانو، د ټولنو او د بامیانو د سیمه ییزو چارواکو په همکارۍ ترسره شوې چې لومړی، دویم او دریم مقام ګټونکي د تشویق په خاطر په انعامونو وستایل شوې. له دې سره د بامیانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د سږ کال د سکي په سیالیو کې ډېرو بهرنیو وګړو هم غوښتل ګډون وکړي، خو دې ولایت ته د منظمو پروازونو نشتون او د مواصلاتي لارو نامنی مخه نیولې او له دوی پرته دا سیالۍ ترسره شوې. لوبغاړي او د لوبو یو شمېر مینهوال وایي په هیواد کې د سکي سیالیو له رواجولو سره نه یوازې چې د دوی مینه د هیواد په داخل کې ماتیږي، بلکې په وخت سره کولی شي دا ډول سیالۍ نړیوالو ته د افغانستان په اړه یو ښه تصویر ورکړي. داسې تصویر چې دلته د هرې برخې د ورزش مینهوال شته او وړتیا یې لري. د 2015 نړیوال کرکټ جام په سیالیو کې د افغانستان لا هم درې سیالۍ پاتې دي، خو د دغه هیواد لپاره بد خبر دا دی چې یو بد تجربه او تکړه آل راونډر میرویس اشرف چې د افغانستان لپاره یې ډېرې سیالۍ کړې ټپي شوی او هغه بیرته افغانستان ته راغلی دی، خو په ځای یې شفیق الله شفق استرالیا ته لیږل شوی دی. د کرکټ بورډ له رئیس نسیم الله دانش سره په همدې غږیږو چې دا بدلون څومره کولی شي تشه ډکه کړي او د هغه په ځای د شفیق الله شفق انتخاب څومره په ځای دی. ښاغلی نسیم الله دانش، په دا سال چې د کرکټ میناوالو ډیر پخوا د شفیق الله شفق